سبیجی
در ده مای سال مالی 1394
د دیارلسو څلور نوی مالی کال په لسو میاشتو کې د عوایدو سطح 92% ته رسېدلې ده. دا په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې عواید 15% وه، چې دا د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی ښیي.
ښاغلی حکیمي زیاته کړه چې د راتلونکي 1495 لمریز کال د عوایدو د راټولولو لپاره 128 میلیارد افغانۍ، چې شاوخوا 9.3% د ناخالصو تولیداتو په اندازه دي، هدف ټاکل سوی دی. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موبل او فرنیچر د تولید په برخه کې د صنعتکارانو د کار د رسمي سند موده پای ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس حاجی محمد جلال ازادي رادیو ته ویل چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه دی د کونړ د صنعتکارانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی کاري سند یې بیرته تمدید کړي. ښاغلی جلال زیاته کړه که چیرې په کونړ کې د موبل او فرنیچر د فابریکو کار بند سي، صنعتکارانو ته لزیان رسیدو سره سره به سلګونه کسان اوزګار سي. او د فاریاب د دولت آباد ولسوال وایي چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 50% کورنۍ د غالیو او کمبلو په اوبدلو بوخت دي. د دولت آباد ولسوال عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې غالی او کمبلې اوبي د خپل کار په وړاندې ښه عواید نسي ترلاسه کولی. ښاغلی نزهت زیاته کړه چارواکي باید په هیواد کې د غالیو، کمبلو او نورو لاسي صنایعو د صنعت د ودې په هدف له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ، یو ایرو او یو افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 45 پوله، د امارات یو درهم 12 افغانۍ 15 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 15 افغانۍ.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال لسمی د داوود طفان په راپور کې اورو.
د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پوهنتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پوهنتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ د دې پوهنتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پوهنتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. موړی په خبره له پکتیا پوهنتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري، چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار، نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکانات نه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمد زی یادونه کولای شو چې $10,000 مرسته یې کړې ده پوهنتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکو مرسته کړې ده. ریم ګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د لسویک تر $40,000 پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایېږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پی وکړي.
نوموړی د پکتیا پانتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پانتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پانتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ خواستو ته، موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبۍ کې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسې وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه، پیادرونه، احاطې، حتی د پوهنتونو کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخو اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مخته ځي. او اوس ښه زیره یو نوید دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول، حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 50 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو په دې پانتون کې ډیر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پانتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پانتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
وخت په کابل کې 2:09 کېدونکې دي. اوس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او همداراز مخکښې شدي اورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامه پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی دی یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي ووایو چې د افغانستان جنګونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپل کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومان باندې چې ظلم کېږي، تیری کېږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کېږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پوښتنه ونی شي او دوی ته برات ورکړ شي، دا په خپله د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په اند افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که مونږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو، ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند له افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپل چې خپل هیوادوالو نه خبریږو قضیه راځي ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي چې دا هم کیدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیری لاندې نیول کیږي نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې داسې په سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د وروستوالی سبب کیږي.
قدر منوریدونکو اوس هم راځو یی ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. مېرمن سپوږمۍ تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي؟
پاول قدم که باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومانو ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومانو حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ان جوګانې ټول مسؤلیت لري د ماشومانو په وړاندې.
د ورستې پښتنې په توګه څه باید وسی چې ټول ماشومان خپلو اساسي حقوق ته لاسرسی ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي؟
د بیلګې په ډول که موږ وایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت لپاره که صرف دلته ماشومانم نه ټول وګړو دپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی دپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده او د کار زمینه د دوی کورنیو ته برابر کړي سو د دوی کورنۍ دوی په زور ونه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونو ته مخه کړي. نو دا ټول نهادونه ټول ارګانونه په دې کې مسؤلیت لري چې د کار زمینه د ښه درس دپاره زمینه مسایده کې وزارتخانه چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومانو لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومانو حقونه ورته رسیږي. اتمن
قدرمن اوریدونکو دا وزمردتي اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لام ملسه.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لیدې چې لوی کورنۍ سره خېخي وکړي ته هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمېر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړې خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثي ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستۍ کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری آزادی رادیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادر آباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې دوای. امنیتی مسؤلینو د هغه خزی د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړی چې د کابل خر د کارتینو سیمی په دریم سړک کې په دازو وویشتل شو. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقات رئیس فریدون عبیدی آزادی رادیو ته وویل چې د شپې تکل نه خزه خونکې وه او د شخصي او کورنۍ دلایلو لمخې وژل شوې. خغلی عبیدی وویل چې د دې قضیه په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې د خزه د کوم عواملو لمخې په دازو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې لیدې نه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکی ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته یې په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوي وي. د کابل اوسیدونکي نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې یوه کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابیا کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ نه دې مونږ ورده، مونږ راضی یاستو خپل لور خور هر څوک چوي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالا برد ورته وایي، کوم څه چې ورسره لفظ کړو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې اطلاع باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسئ. یعنې دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. خو کله چې واده شوې نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځانګړی ده، ځکه چې خوښ یې موږ ته پیغور ورکوي چې پلار دې وږی و زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړه. بالاخره نامبه دې همدا نجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نه شي. بالاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه نجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښې صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سری د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپله شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی وویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسو په خبره وه چې حتی په یو کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګورو نه څه توقع ولري. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي، په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده. د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د هغوی سره جوړ شوی نه، ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای 40 کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلاری دوی زورولي و رټي او سپکې سپوري ورته وای، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډیر کلونه وتل سلو پنځه ونان مې دي، پلار مې پیسې وخت په کور کې ډیر ظلمونه ډیر جبرونه خوښه خسار لیورونه امیاله ماته وای پلار دې دومره پیسې را نه اخیسته دومره لوړ را نه اخیسته ده. خو پلار مظلم باندې ظلم وکړ کنه، کنه خپل اولاد یې څوک نه خرڅوي. زه دې ما پلار ظلم وکړ پیسې را نه واخیسته، زه دې نن ورځ پورې د دې پیغرون زه نه خلاصېږم. ما هیڅ ګناه نه درلوده، خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سواسه و اوس دا قصور ما نه اخلي. د نن ورځ پورې یار 40 کاله به وتلې ما نه، د 40 کاله پورې د دې نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتای ونه کړ. دا وای هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشاله و. اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشاله ده.
د ما اندرور سره ورم کړ نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اوري د امر اوري نم لیست ورک منګ خپل منګور تل خپل په یی خپل خو خو باندې چې کوم شاعر اور ما منګ قبول کړ. بعضی کورنۍ دي اول ورکی بیا نو سی شرطونه پیږدي په واده کې ډېر مصرفونه کوي، ډېر خلک را غواړي داسې او کارونه کوي چې بېخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ چې اندرور ورکړه واده م کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډېره خوشحاله ده. خسرګنۍ له موږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې ښه خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغله هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا وکړو، دا خو ډېر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډېری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري. خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لوري د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډېر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډېر کم وي، او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډېر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې د بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغه ته پیشنهاد د دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګیږي، په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې د اضافي مصارفو نه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، د اسرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اسراف مه کوئ، ځکه چې اسراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علل خصوص د لور کورنۍ ته دا لازم یا ضروري ده چې له اسراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پوره کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانې ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پېجه کړي، یا دا چې الک باندې هغه بوج زیات کی نو دا هم د اسلام نظره چندان ښه کار نه ده. دوستی ده، په دوستی کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کلا واده صورت نیسی، نکاح عقد صورت نیسی، جنای خپل خسرګنۍ کرا ځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتی کېږي. د دې پهنا چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ور نه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یا وز وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوښښ کوو. زموږ وزارت او اړوند ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده دا ده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي، موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازی نشوه، ذهن مردم روشن نشوه، ما اینې مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشحاله اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ بس مګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم. په ډاپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسونه بریکړه چې محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.15 چپا.